سلامونا او ستړي مسي وخت د ماسوشن دري بجسوي نن د چارو ثروت د 2019 میلادي کال د دسمبر 28 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بل غړي کې موزا عبد الحق کاکا او ټول سرکلي کو هله دارو په خوشاله باسي په دې غړي کې د فاټا اصلاحات په کانا اسمبلی کې د یو ځل بیا نه وړاندې کېدو په اړه رپورټ ورو د بلوچستان کې د شوجو سره د غیرت په نوم د قتل او یو شمېر نور رپورټونه لرو او نیچ پروګرام د خانم مستقبل هم درته وړاندې کړو. په پیل کې ګل آس له خبرونو سره
ستړي مشه. لومړی د خبرونو سره ټکی د کبری سیمو د اصلاحاتو بل نن بیا د پاکستان قومي اسمبلی ته وړاندې شو. پاکستان وایي په هنګو کې په مبینه توګه د سکانو په زور د مذهب بدلولو معاملې پلټنې پیل کړي دي. او د آسټریلیا په میلبرن ښار کې یو کس پر خلکو موټر خېژولی او لږ تر لږه 10 کسان یې ژوبل کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د کابل سیمو د اصلاحاتو بل نن بیا د پاکستان قومي اسمبلی ته وړاندې شو. ټاکل شوی و چې یاد بل به نن قومي اسمبلی ته وړاندې کړل شي خو د کورم نه پوره کېدو له کبله د اسمبلی غونډه ځنډول شوې ده. د اپوزیشن ګوندونو 13 ورځ هم د یاد بل نه وړاندې کېدو پر ضد احتجاج کړی وو. د کابل سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت په اړه د ملک ګوندونو او د کابل سیمو خپل مشران پر دوو ډلو ویشلې دي. یو غاړه وایي قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل شي او بل غړ بیا غوښتنه کوي چې تر هر ډول بدلون وړاندې باید د قبایلی سیمو له ولس څخه تپوس وشي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي په هنګو کې په مبینه توګه د سکانو په زور د مذهب بدلولو په اړه منفي خبرونه خپاره شوې دي او د دې معاملې پلټنې کوي. د یاد وزارت وایي محمد فیصل نن په اسلام آباد کې اونیز خبري غونډې ته ویل چې د هنګو مقامي سکانو د دکاندارانو او چارواکو ترمنځ د بایو په سر لانجه شوې وه.
The official concerned was immediately suspended and a formal inquiry.
په دې معاملې کې متعلقه چارواکي له خپل عہدې لری کړل شوې دي او په رسمي توګه پلټنې پیل شوې ده. په خسورې مخکې شوی و د ځلې لوړپوري چارواکي د سکانو مشرانو سره په رابطه کې دي. موت فیصل زیاته کړه چې سکان د پاکستان بګړی دي او په هیواد کې مذهبي لګکیو ته د مذهب ازادي ده. 13 ونې د هنګو ځلې دوابي سکانو د تل تحصیل مرستیال کمشتر باندې تور لګولی وو چې پر دوی د مذهب بدلولو زور راوړي. خو مرستیال کمشتر محمد ایوب د سکانو دغه تور رد کړی وو. نن د پنجاب صوبې خانیوال ښار سره نږدې په موټر وی د مسافرو یو بس او د ټریلر ټکر په نتیجه کې 9 کسان وژل شوی او 6 ژوبل دي. نن د پاکستان سرکاري ټي وی وایي چې ژوبل شوی کسان د ملتان نشتر هسپتال ته لیږل شوی دي. دا پیښه د زیاتې لړې له وجې رامنځته شوې ده. د موټر وی د محکمې لاړه په موټر وی د غیر ضروري سفر نه کولو هدایات هم جاری شوی دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د قومي او صوبایي اسمبلیو پر نوو حلقه بندیو د کار چټکوالي لپاره سبا بیړنې غونډه رابللې ده. د یادې ادارې لخوا بیګا په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې په غونډه کې به د ټولو صوبو چیف سکرتران د شماریاتو ادارې او د انتخاباتو کمیشن لوړپوري چارواکي ګډون کوي. خبر پاڼه لیکي چې د دې غونډې هدف دا دی چې د راتلونکي میاشتې له 15 منیټې په باقاعده توګه د حلقه بندیو جوړولو بهیر پیل شي. دا له هغې سوجې د پاکستان سینټ د دسمبر 15 د حلقه بندیو په اړه ترمیمي بل منظور کړ. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وای ډیر زربا په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. زیګمار ګابریال دا سرګندبني د چهارشنبه په ورځ په ارګ کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې وکړي. په کابل کې د جرمنی سفارت د روان کال په دوبی کې د یو ټانکر بم چاودنې له کابل چې شاوخوا سل کسان پکې ووژل شول او د دې سفارت د ودانۍ زیاتې برخې ویجاړې شوې تړل شوې دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ویل دغه سفارت به بیرته په بشپړه توګه په کار پیل وکړي او په دې سره به دوی یو ځل بیا وخی چې له دې ښار او ټول افغانستان سره په خوا کې ولاړ دي. د جرمني د بارونو چارو وزیر دغه راز افغانستان ته د نورو جرمني سرتیرو د استولو ملاتړ هم وکړ. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د استرالیا پولیسو دوه کسان نیولي چې په میلبرن ښار کې یې پر خلکو موټر خېژولی او لږ تر لږه 10 کسان یې ژوبل کړي. د وکټوریا ریاست پولیسو نن ویل د ښار په مرکز کې لارویو تر وهلو وروستو موټر د برقي ګاډۍ له تمځای یا سټېشن سره وجګید. دوی ویل چې د ګاډۍ ډرایور او یو بل کس نیول شوی. پولیسو په سمدستي توګه د پیښې نوعیت په اړه څه نه دي ویلي چې آیا دا له ترهګرۍ سره تړلې ده او که څنګه. روغتیایي چارواکي وایي چې 10 کسان روغتون ته رسول شوي دي چې پکې د ځینو حالت نازک دی. مقامي رسنۍ وایي په پیښه کې 19 نه زیات کسان ژوبل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لړکا ورکړی ک کوم هیوادونو په ملګرو ملتونو کې د بیت المقدس پر سر د امریکا ضد رای ورکړه نو به مالی مرستې ورباندې بندي کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال کړې دي. غوښتل د هیوادونو له امریکا پراخې مالی مرستې ترلاسه کوي او بیا د ملګرو ملتونو په امنیت شورا او په ممکنه توګه عمومي اسمبلی کې د امریکا ضد رای ورکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی نن د بیت المقدس په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر اعلان بیړنۍ غونډه کوي. دا غونډه د عرب او نورو مسلمان هیوادونو په غوښتنه رابلل شوې ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دسمبر پر شپږمه نیټه بیت المقدس د اسرائیل د پلازمېنې په توګه منلی و. د امریکا د بارنو چارو وزارت وای اوکران تیت په امریکا کې جوړی د خاصو سپکو او وړو وسلو د اخستو منځوري ورکړی ده. د وزارت ویان دی هیتر ناورت پرون ویل چې د پریکړې په اړه یې کانګرس ته د دسمبر په 14 خبر ورکړی وو. په دې لاسنس کې د سپکو او وړو وسلو مختلف قسمونه شامل دي. په دې کې د درنو وسلو اخستل شامل نه دي. اوکران په واشنگټن زور راوړي چې د روسي پلوه بیلتون پالو پر ضد جګړې لپاره درنې وسلې ورکړي. او رسته خبر تاسو لپاره د کرکټ درکو. هند بیګا د کرکټ د دریو شل اوریزو لوبو د لړۍ په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته په 3 نوي منډو ماته ورکړه. سریلانکا لوبډلې 5 غټل او لومړۍ هند ته د بیټنګ بلنه ورکړه او هند په ټاکل شوو شلو اورونو کې د دریو لوبغاړو پر سر 180 رنزونه جوړ کړ. په جواب کې د سریلانکا ټول لوبغاړي 180 منډو له جوړولو وروسته آؤټ شو. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه وسله محمد عمران نه د موسم حال او د کرنسي بیو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 130 روپۍ 10 پیسې اخیستل کیږي او 130 روپۍ 6 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 109 روپۍ 25 پیسې او 130 روپۍ. یو پاؤنډ په 146 روپۍ او 146 روپۍ 70 پیسې. یو ریال په 90 روپۍ 10 پیسې او 90 روپۍ 10 پیسې. یو درهم په 30 روپۍ اخیستل کیږي او 10 روپۍ 25 پیسې خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 55 پیسې اخیستل کیږي او 1 روپۍ 60 پیسې خرڅول کیږي. په یو پاکستانی 214 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 311 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 درجې سینټیګریډ او زیات نه زیات 22 درجې سینټیګریډ وي. بنو کې کم نه کم 9 او زیات نه زیات 3 او کوټه کې به کم نه کم درجه حرارت 2 درجې سینټیګریډ او زیات نه زیات 14 درجې سینټیګریډ وي.
خبرونه مو له ګلایا اوریدل. د موسم او کرنسی حال درته محمد عمران درکړ. نن په قومي اسمبلی کې د کورم د کمی له وجې فاټا اصلاحاتي رپورټ بیا وړاندې نه شو. کارپو وایي چې باید دا کار ضرور شي.
صبح سره ملاوی کچرته صبح جوړوي او په وخت باندې جوړول پکار دي. پکار دي چې د مردم شماري نه مخکې خجلې دا فیصله شوی و.
د بشري حقوقو فعالین وایي په افغانستان کې د غیرت په نوم د ښځو د وژلو پیښې زیاتې شوي. د بشري حقوقو فعالین دا یو غیر قانوني عمل بولي.
کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ
ریچا تا اجازت نست چاغدی او بل انسان کنری یا شزوی غیرت پنوم قتل کړي. زکه کڅ ستوند راځي نو دا غل لپاره عدالتونه او ادارې ستا.
په پښتنو کې ځوانان په خپل نه بلکې د مشرانو په خوښه د تعلیم څنګه خوشحالي چې یو مثال د ځوان دی. او سم د خبرونی د فایل ریپورت او فایل هم د فاټا اصلاحاتي ریپورت کول. کله څنګه تاسو اوریدلی چې په پاکستان کې د فاټا اصلاحاتي ریپورت پاړه د حکومت او حکومت مخالف ګوندونو ترمنځ لا هم لانجه روانه ده. نن د قومي اسمبلی غونډه وسوه. په غونډه کې د فاټا اصلاحاتي ریپورت د کورم د کمی له وجې بیان شو وړاندې. په دې باندې د اپوزیشن ګوندونو احتجاج وکړی او دوی وویل چې کدا په ایجنډا کې شامل نه وي نو دوی په غونډه کې ګډون نه کوي. د فاټا اصلاحاتو بل پر شاه څه لامل دی؟ له اسلام آباد په دې اړه د مشالډو خبريال سراج زهیر رپورټ راکوي.
اسلام آباد کې نن قومي اسمبلی غونډه پیل شو او د فاټ اصلاحات بل پکې وړاندې نه کړې شو. نو د مخالف ډلې غړیو له اسمبلی واک اوټ وکړو او وی ویل چې تر څو دغه بل په ایجنډا کې نه وي شامل کړې شوی وی بل غونډه احتجاجي واک اوټ کوي. د کومې رستو چې د کورم د کمی په وجه غونډه د نامعلوم مودې پورې وځنډولې شو. په دې مقدس فرنده وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وینا و چې د دوی حکومت فاټ اصلاحاتو عمل پیل کړي او هم دوی به یې سرته رسوي.
چیز جس کی ملکیت ہماری ہے
زہران یم پدی خبرات یودا سے سیس چی دا کم ملکیت زمنگا دے دا حکومت دے دا بل حکومت راوڑے و منگ غواڑو چی دا بل پاس کو دا زمنگ ڈیرا گٹ ادا چی اویا کالا پس منگ یودا سے مسئلہ راپور تکڑا چی خلکو ہیرا کڑے وا او دا قبائل سر ظلم روانو نو منگ پدی اصلاحاتو باندې سلا مشورہ اوکڑا او دا بل مراوڑو او دا په هر صورت کی منگ وڑان دے کو خود دی لپارا لگ دا مشورے ضرورت را پیخ شو.
اس کے لیے مزید تھوڑی سی مشاورت کی ضرورت پڑ گئی ہے.
پیخور کی دا سیاسی و قانونی چارو تجزیہ کار وکیل نورالم مشال ریڈیو تو ویل چی حکومت نہ غواڑی فاٹ اصلاحات وکڑی کہ صبح جوڑوی نو بیا ورتا پنجاب کی مسئلے جوڑے گی زکہ چی حل تل وڑان دی دزان لو صبح تحریک پیل شوے او کہ خیبر پختونخوا ور گڑوی نو ددی صبح قوت سیوا کی گی نو ہمدا وجہ چی دا مسئلہ لزن سرم مختا گنی دا پا سادہ اکثریت او ایگزیکٹیو حکم باندھی حل کی دیشی
جدید طریقہ کار دائی چی صدر بچ دے فاٹ اچ دے کپ صبح کی زم کئی لک سنگ زمونگا پروینشل پاٹا جوڑا شوی دا اگر شان دیکھ کی نو پہلا سر کے بچے دے دا ایس سی آر قانون ختمول اور لوکل قانون ایکسچینج کول امپلیمنٹ کول شری دا دا صدر پہ اختیار باندھی کالا باغ ڈیم اشانتے سیاسی مسئلے دا دینا ہم جوڑا کڑا اور دا اگے سر چدی نقصان کا بائل ہوتا دے اگر فائدہ چاہتا دا فائدہ زمونگا مشر سے کمرور دے اگے تا دا سمی دی پکار چی زمونگا دا سیاسی گندو نہ چدی پر دے غبان منگو وچ آیا صبح سر ملا ہوئی کہ چرتا صبح جوڑا ہوئی پو وقت پائیں جوڑول پکار دی
دا وفاقی حکومت میں ناو چی دروانی میاشت پی یو لسم نیٹا با دا سپریم کورٹ او ہائی کورٹ دائرے اختیار تر فاٹا غزول بل پا کامی اسمبلی کی اولاندی کوی خورستو بیا اولاندی نکلی شو دا کمی رستو چی دا فاٹا زنی دا پارلیمان غڑو او زنی سیاسی گوندون دا حکومت پر ضد احتجاج شو روکلو او داشان یو واری بیا وزیر اعظم شاہد حاکان عباسی او دا سفران وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ ویل چی دا گل پا ورز پا اتلسم دسمبر با دا بل پا اسمبلی کی اولاندی کوی سیرات زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
او سم یو بل رپورٹ ترازو غری د بلوچستان په اړه په بلوچستان کې د غیرت پنوم د وژنو د بشری حقوقو فعالان وای په بلوچستان کې د غیرت پنوم د شوزو د وژلو پیښې زیات شوې دي. په کوټه کې په دیاله حسوي د ستوري ته وویل چې د غیرت پنوم زیاتره وژنې د بلوچستان په هغو سمیش بلوچستان د سیمه کې سوي چې لسین سوبې سره سرحد لري. دوی وای سروې رپورټ دی د غیرت پنوم وژنو په اړه په قانون کې بدلون راغلی خو لا هم ور باندې خلک عمل نه کوي. په دیاله لکوټي د ایوب ترین رپورټ اورو.
و دستوری ته ول سوچ پدې ورستی کې په بلوچستان کې بیا په خاصه توګه وسند اهلته چیرما په سردی سیمو کې د غیرت په نوم د بے ګناه کسانو په وژنو کې زیاتوالی راغلی دی او په زیاتره پیښو کې یوازې شذې په نشه کېږي. په دې اړه په پاکستان کې د شذو د حقوقو د قومي کمیشن مشر او د اسلام آباد های کورټ په خوانی جج جسټس علي نواز چوهان او مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال حکومت د غیرت په نوم په وژنه کې د لاس لرونکو لپاره په قانون کې سخت سزاګانې ٹھاکلی دی.
فساد فی الارض کا ہے آنر کلنگ کو نام لے کے
دہشتو دا کوکو دا کامی کمیشن مشر او پخوانے جج جسٹس علی نواز چوہان وائی چا حکومت دا غیرت پنم وجنو تا پرمزک بائن دا فساد نو مرکڑی دی پا دے آڑا لش تر لش سزا عمر کئی دی او دا عدالتو سر اوس دا وقت ختم سوی دی چی آغا دی پخپل اختیار سر پا دا غر دول پیشو کی لاس لارون کی خوش کری دا وینا کونک پا وینا چی دا رواج لاندی که یو زالی و میرمن توری یا کاری وگرز ورسی نو بیا دا غی دا خاندان لپاره دا غی وژنه لازمی ده زکه چې دا د خاندان د عزت مسله جوړ سی. په دې اړه د انساني حقوقو د کمیشن ویغړی میرمن میرنسا ایډوکیټ وای چې د غیرت په نوم د خلکو د وژنو په قانون کې بدلون راغلی دی خو د بده مرغه خلک لا تر اوسه په دې نوي قانون خبر نه دي چې لامل یې د بے ګناه کسانو په وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. میرمن میرنسا ایډوکیټ وای چې وه هیڅ چاته دا اجازه نشته چې هغه دی یو بل انسان کنر یا شزوی د غیرت په نوم قتل کړي، ځکه که څه ستونزه راځي نو د هغه لپاره عدالتونه او ادارې سته، دوی هلته خپلې ستونزې هوارولی سي. د دستوري برخوالو پر حکومتي او غیر سرکاري تنظیمو زور ورکړي چې هغه دې د غیرت په نوم د بېګنا کسانو د وژنې د مخنیوي د نوي قانون په اړه په اولس کې د پوهنې لپاره کمپین وچلوي. دغه ډول به نه یوازې د بېګنا کسانو په وژنو کې کمبوت راسي، بلکې ډیری خلک به د دغه ناوړه جرمو څخه خوندي هم پاتې سي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
ڈی آر سی یعنی د شخړو هوارولو متبادل نظام 2014 کې د خیبر پښتونخوا پولیسو جوړ کړی چې پکې د سیمې سپین روبي د اولس ترمنځ شخړې د جرګې مرکې په ذریعه حل کوي. بعض تاڼو کې دغه نظام نسته چې له وجې د هغه سیمو پولیس او اولس ته مشکلات سره مخ دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لیږلی.
د خیبر پختونخوا دولت له خوا شخړې هوارولو متبادل نظام ڈی آر سی دا وخت د سوات په نهه تاڼو کې کار کوي، ولې د سوات باقي ماندا یولس تاڼو ته دغه اسانتیا نه ده ورکړې شوې چې پکې د منګوري ښار دوه لکونه زیاتو ولس لپاره بند تاڼه هم شامل ده. د منګوري تاڼې ایس ایچ او طارق خان وایي چې دوی ته هر ورځ داسې مسلې راځي چې ډی آر سی یعنی شخړو هوارولو جرګې په اسانه حل کولی شي.
که ډی آر سی وشو نو پوره حد پورې کمې وړې وړې خبرې چې د ښځې خاوندانو د کرایدار او د مالکو یادی سی دا نور سب معمولی معمولی ابلاړې او رالې او کته او بره کنه شور خرابې دا به پوره حدا پوره ان شاء الله د ډی آر سی دا یو خ پوینټ دا به مونږ له کنټرول کړو.
د غرنګا د بند تاڼې مرستیال ایس ایچ او سید خان چې زیاتره د ولس کیسونه عدالتونو ته وړي وایي چې که ډی آر سی دې تاڼه کې جوړ شو نو که یو وړخت دوی ته به اسانتیا راشي نو بل خوا عام ولس ته به انصاف هم زر ترلاسه کیږي.
لکه دونه وخت ګوزه عدالت ته ځي کنه نو خامخا هلته کې بدا به استغاثه ډکې دا به د وکیل صاحب سره پکې دغه کې دا به د ارجنویس سره کې دا به د نیپورټ سره کې اگر خپل کار خراب شي د ورځې کار خو جزانه خلق دي مزدوریان خلق دي نو هغه مزدوری خدي ټیم ټیم خراب شي په بجای دی چې یو شی باندې لس غنټي لګي ورس پی لګي نو دلته کې یو غنټه د ډی آر سی په موجود دی کې لګي.
د ښار مرکزی تاڼه میګوره چې پکې د ډی آر سی ممبران د ولس ترمنځ ویړیا شخړې هواروي. یو ممبر حاجی رسول خان وای چې دوی کال 2019 کې تر دې دمه یو سل اتیش خړو کې راځینامي کړي او دغه لړۍ لا روانه ده.
هر نمونه کې سونه پدې کې راغلي زیات تر خلصنه نه وو. د خزې خاون مسله را ډېر خبرې پکې دادي او دویم نمبر پسې بیا د خویندو او د رونو سره د جایداد مسلې چې نو دا ډېرې زیاتې او نورې د عام خو هر نمونه مسله د قرضو دي چا په چا موټر خرڅ کړی دی هغه غلط ختلی دی چا ځمکه خرڅه کړې ده هغه نشته په میدان باندې نو هر نمونه مسلې دلته د کروڑو روپو پورې مسلې پکې هم راغلي دي.
د ډی آر سی پاړه د بنګوري ښار پولیس مشر ډی ایس پی حبیب الله وای چې دوی د مقامی جرګو کار ستاینه کوي او دغه د قانون مطابق کار کوي. دوی زیاتوي چې بند تاڼه دا وخت د کرایې په ودانۍ کې جوړه ده، ځکه ورته ډی آر سی نه ده غځولی شوی او دوی هڅې کوي چې دغه لړۍ د بند تاڼې بشمول د سوات باقي ماندو تاڼو ته هم وغځوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د امریکای ملي امنیت سری اعلان وروسته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په 19 په یو خبر پاڼه کې وویل چې د امریکا لخوا په پرله پسې توګه لګیدونکي د تورونه غلط دي چې وایي پاکستان ځواکونو د ترهګرو خلاف څه نه دي کړي. واشنگټن او اسلام آباد دا ونه مني او وایي افغانستان کې لا هم د پاکستان میشتو طالبانو حملې نه دي کمې سوي. که امریکا د پاکستان له کاره مطمئنه نه سي نو څه پایلې لرلای سي؟ بشیر ګواش په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واشنگټن کې د دسمبر په 13 د ملي امنیت ستراتیژي تشریح کولو په وخول چې پر پاکستاني واضح کړي چې واشنگټن سره خو اړیکو لپاره باید پر خپل خاوره فعال او هغو وسلوالو خلاف کاروي وکړي چې په ګاونډي افغانستان کې ترهګري کوي. پاکستان په بیا بیا ویلي چې په قبایلي سیمو کې د ټولو وسلوالو خلاف یو شان کاروي کړې ده او دوی مرکزونه یې ختم کړي دي. د امریکای د اټلانټیک کونسل څېړنیز ادارې څېړونکي جاوید احمد مشال ریډیو ته وویل تر څو چې افغانستان کې په عملی ډول د تشدد کمیدو نښې ښکاره نه شي پر پاکستان به دا نیوکې دوام لري چې کېدای شي اقتصادي بندیزونو ته لار هواره کړي.
دا اوسنی امریکای ادارې د ملي امنیت ستراتیژي وضاحت لري. دلته چارواکي وایي چې پاکستان یو نیمګړی دوست نه بلکې یو هوښیار دښمن دی چې ورته چلند ورسره پکار دی. بېلابېل فشارونه باید پر وساتل شي. په دې کې فوجي، سیاسي او اقتصادي فشارونه شامل دي.
د امریکا غږ رادیو د یو رپورت تر مخه واشنگتن له 2001 کال راهیسې د ترګرې په ضد جګړې لپاره اسلام آباد ته 1.5 بلیون ډالر ورکړی دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت ستراتیژۍ د اعلانولو په مهال د دې پیسو په یادولو سره وویل چې پاکستان باید هر کال د اخیستونکو پیسو په بدل کې د ترهګرو خلاف پریکنده کار وکړي. له دې یوه ورځ وروسته د پاکستاني پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور جیو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې جګړه د پیسو لپاره نه کوي. د پاکستانی پوځ پخوانی بریګیډیر اسد منیر وایي امریکا باید د ترګرې ضد ائتلافي هیوادونو ته ورکول کېدونکي پیسې ودرولو ګواښ یاد نه کړي، ځکه چې دا ډېره اغیزه نه لري.
کانګرس مخکې نه اپروو کړی چې دا کوالیشن سپورت فنډ نیکسټ کیس باندې ورکړي، د دې د سټیټس نون الای والا دا به ختم، خو دې باندې فرق ډېر نه پرېږدي، ځکه چې دې خیل دی کنه هغه شانت فرق نشي پرېوته.
افغانستان او هند هم پر پاکستان د وسلوالو د ملاتړ تور پورې کوي. کابل وایي پاکستانی ځواکونو د حقانی شبکې خلاف څه نه دي کړي او نوې دلی وایي د 13 نومبر په 13مه په ترهګرۍ تورن حافظ سعید پریښودل د اسلام آباد ارادې واضح کړې. پاکستان دا تورونه بې ځایه بولي. د دفاعي چارو پوهه عائشه صدیقه وایي اسلام آباد کې د سخت دریځو ډلو ښکاره جلسې د پاکستان بیانیه کمزوري کوي.
حافظ سعید او دفاع پاکستان کونسل پخکارا د امریکې د ختمولو او جهاد خبرې کوي. د هر څه لپاره باید پاکستان ملامت ونه بلل شي، خو اوس مهال کابل، واشنگتن او اسلام آباد دومره ډېر اختلافات لري چې رانږدې کېدل یې اسانه نه دي. دوی باید خپل منځ کې سخت خبرې وکړي او یو حل راوباسي.
افغان چارواکي وایي پاکستان پر طالبانو خپل اغیز نه دی کارولی او سولې ته یې نه دی حاضر کړی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې دوی دې لړکی د خپل وس مطابق کار ته تیار دي. څېړونکی جاوید احمد وایي د بې اعتمادۍ ختمولو او ژمنو عملي کولو ضمانت لپاره باید یو درېمګړی موجود وي.
د پاکستان، افغانستان او امریکې ترمنځ د داسې مسلسلو خبرو ضرورت دی چې ټول پام یې وسلوالو ډلو سره روغ جوړې ته وي. ملګري ملتونه باید په دې کې د درېمګړي کردار ولوبوي او دا معلومه کړي چې کومو ډلو سره خبرې کېدای شي او کومې باید په جنگ کې ختم شي.
د دسمبر په 4مه د امریکې دفاع وزیر جم میتس اسلام آباد ته سفر وکړ او د ترګرې په ضد مبارزې په اړه پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړې. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په همدغه ورځ د ترکی ریډیو ټلویزیون نیټورک سره په مرکه کې ویل اسلام آباد له ډېر وخت راهیسې د واشنگتن د ګټو سیاست کړی دی چې نور به داسې نه کیږي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کړ، په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی، په پښتون راته بابا یې څه په خواره زاره خوړو.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه کې د تلت مسعود لیکي چې په پاکستان کې اوس داسې کوښښونه روان دي چې یو ټکنوکریټ حکومت راسي او پوسټ په یو نه یو شکل کې حکومت وکړي چې دغه به د هیواد ولس لپاره هیڅ ګټه ونه لري. د دې لیکنې مهمه برخه له فرخندا اسد اورو.
په ایکسپریس ټریبیون رسپانه کې لیکوال تلت مسعود لیکي په دې کې شک نشته چې په پاکستان کې جمهوریت ډېر کمزورې دی او له یو شمېر چیلنجونو تیریږي، خو د سیاستوالو او د پارلماني غړو د ځینو کمزوریو مهمو مسلو ته زیات پام نه کول، په ملکی مسلو نه یوځای کېدل، قانون سازي نه کول او دا شان نورې ډېرې خبرې چې له وجې نه یوازې منتخب حکومت د ولس لپاره هغه څه ونه کړل چې د څه لپاره خلکو ووټ ورکړی وو. لیکوال وایي د دغو ټولو کمزوریو باوجود هم باید په دغه هیواد کې یو ټکنوکریټ حکومت جوړ نشي او نه پوس په یو نه یو شکل کې حکومت وکړي، ځکه چې د پاکستان د جوړېدو وروسته د نیمې نه په زیاته موده پوس حکومت کړی دی او دغه ټولې تجربې یو ځل شوي دي او په تیرو څلورو پوځي کودتاو یا مارشلاو کې مونږ ولیدل چې دغه د پاکستان لپاره ګټور ونه ګرځېدل. نو اوس داسې ګنګوسی دي چې ګنې په دغه هیواد کې به یو ټکنوکریټ حکومت جوړ شي، خو د لیکوال په خبره په کار نه ده چې داسې وشي. طلعت مسعود لیکي د جنرال ایوب او جنرال یحیا دور د پاکستان د ماتېدو سبب وګرځېد، اقتصاد ته تاوان ورسېد او بیا د ځینو معاهدو کولو سره د پاکستان اقتصاد ته د مرستې ورکولو کوششونه وکړل شول. هغه دا هم وایي د جنرال ضیا او جنرال مشرف په دور کې د شبو غلطیانو قیمت اوس هم د پاکستان ولس ورکوي. طلعت مسعود وایي جنرال ضیا د پاکستان د ریاست ټول کردار بدل کړ، هغه مذهب د سیاسي ګټو لپاره استعمال کړ او د دغې له لارې افغان جهاد ته لاره برابر کړه. بلخوا جنرال مشرف امریکا ته خپل ځان حواله کړ. د 11 سپتمبر د پیښو وروسته هغه لکه چې د داسې یوې واقعې انتظار کوو چې خپل ځان په خلکو په نړۍ ومني او نن هم د پاکستان ولس د دغو غلطو فیصلو قیمت ورکوي. د کارګل پیښه هم د هغه په وخت کې وشوه. لیکوال وایي تیرو تجربو ته په کتو سره چې کله هم په پاکستان کې یو غیر جمهوري او غیر منتخب حکومت راغلی، نو هیواد یې په کلونو وروسته بوتللی دی، ادارې ماتې شوي دي او پاکستان د جمهوریت لپاره خپل سفر بیا له سره پیل کړی دی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له لوري په ننګرهار کې د لاسي صنایعو او تاریخي اثارو د ورځنۍ انځوري نندارتون د 5 فبراير په فوټبال لوبغالي کې پرانیستل شو. په دې اړه نور تفصیل له جلال آباد د باسمت عابد په رپورټ کې.
د نندارتون پرانست د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر پوهاند رسول باوري وکړه. نوموړي د نندارتون د پرانستې پر مهال خبريالانو سره په خبرو کې وویل
نندارتون د انکشافاتو د انعکاس د پاره د ریژي دا به هم د ننګرهار د انکشافاتو یو نندارتون وي او هم به د اطلاعات فرهنګ وزارت د اړوندو ادارو د کتابونو نندارتون شته، د لرغونو سیمو څخه د ترلاسه شوو آثارو نندارتون شته، د موزیم د فلم نندارې دي او نور.
یوې میرمنې چې په ګوتو جوړه لوپټۍ اخیستې وه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل په کابل کې د ګویتا انسټیټیوټ د فرهنګي چارو مسول ابراهیم اوتک هم یو لهغو چې له نندارتون څخه یې لیدنه کړې وه. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په نندارتون کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو انځورونه ډېر خوښ شول.
کتابونو او د داسې هنري اثارو د لیدو باندې زه ډېر خوشاله شوم. د کتابو بازار نه خدای ښه ده، اگر چې کم دي خو بیا هم ښه دي چې شته دي.
یوه میرمن چې خپل لاسي مصنوعات نندارې ته راوړي ول وایي که حکومت ورسره مرسته وکړي نو دوی خپل لاسي صنایع ته پراختیا ورکولی شي.
کرشنا سلطانی یم، که چیرته مثلا په دغه رابطه کې موږ سره دولت کومک وکړي نو ان شاء الله پوره باور یم چې هغه خويند چې زمونږ دي چې ډېری زیاتې غریبي دي او خپل هغه د فامیل سپورټ په اخیسته دي، زه په دې باندې پوره باور یم چې دغه خويند به خپل اقتصاد به پیوړی کی.
لاسي صنایع او تاریخي او فرهنګي میراثونو دغه نندارتون به د جمعې په ورځ هم د خلکو پر مخ پرانستې وي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دهشتګردي مکمل ختمه
افغانان سوله غواړي بېشکه چوپه ډېره
سخته راباندې
تېره هر څه بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ. تاسو مشال ریډیو په دومره مې کې د پاکستان سیمه نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او نیټ پروګرام روشانه مستقبل هم دراورو خو په اوس په واورو په درې نیمه بجې د خبرونو لنډیز لا ګولای اسه.
د کابلی سیمو د اصلاحاتو بل نن بیا د پاکستان قومي اسمبلی ته وړاندې نه شو ټاکل شوی و چې یاد بل به نن قومي اسمبلی ته وړاندې کړل شوی شي خو د کورم نه پوره کېدو له کبله د اسمبلی غونډه ځنډول شوې ده. د پاکستان بارونو چارو وزارت وایي چې په هنګو کې په مبینه توګه د سکانو په زور د مذهب بدلولو په اړه منفي خبرونه خپاره شوي دي او د دې معاملې پلټنې کوي. دا خبره د یاد وزارت مهم محمد فیصل هم په اسلام آباد کې امنیزي خبرې غونډې پر مهال کړې. تېر اونۍ د هنګو ضلع د وابي سکانو د اټل تحصیل مرستیال کمشنر باندې تور لګولی وو چې پر دوی د مذهب بدلولو هڅه کړې وه خو مرستیال کمشنر د سکانو دغه تور نه رد کړی و. نن د پنجاب صوبې خانباد ښار سره نږدې په موټر وې د یو مسافر بس او د ټریلر ټکر په نتیجه کې نه کسان وژل شوي او شل ژوبل دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د قومي او صوبایي سمبلو پر نوو حلقه بندیو د کار چټکوالي لپاره سبا بیړنۍ غونډه رابلې ده. دا خبره د یادې ادارې په یو خبر پاڼه کې بیګا شوې ده. د جرمني د بارونو چارو وزیر وایي ډېر زر به په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. زیګمار ګابریال دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په ار کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې وکړي. د استرالیا پولیسو دوه کسان نیولي چې په میلبرن ښار کې یې پر خلکو موټر خېژولی او لږ تر لږه دیارلس کسان یې ژوبل کړي. د وکټوریا ریاست پولیسو نن وویل چې د ښار په مرکزي په مرکز کې په لارویو تر د لارویو وهلو وروسته موټر د برقي ګاډۍ له تمځای یا سټېشن سره وژغی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دړکه ورکړي که کوم هیوادونو په ملګرو ملتونو کې د بیت المقدس په سر د امریکا ضد رای ورکړه نو به مالی مرستې ورباندې بندې کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي اوکراین کې یې په امریکا کې جوړې د خاصو سپکو او وړو وسلو د اخیستو منظوري ورکړې ده.
د خبرونو لنډیزم لګولای ځواب ریده لا اوسم د پاکستان مطبوعاتو تعریفت انجم کتنه کړی ده.
جنگ رسمان خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان چیف جسټس د میا ثاقب نثار په کراچۍ کې رسکلو وبو په اړه غمونو په ورته کولو پس د نهي په ورځ د لاهور میو هسپتال هنګامي دوره کړې او هلته د رسکلو وبو په شمول د نور د ضرورت سيزونو پنځتوالي نوټس اخیسته کوم چې د اطمینان وړ خبره ده. دا یې زیاتوي چې چیف جسټس دا امر هم وکړو چې خزینه او د سړو وارد بیل بیل کړي شي او صوبایي انتظامیه ته وویل چې صفا د رسکلو وبو تعلیم صحت د حکومت لومړي ترجیحاتو کې پکار دي. ادارې وایي چې د میډیا د لارې په کلو خارج خلکو تسکلو لپاره د غیر معیاري اوبو ذکر په بیا بیا کیږي او هم دغه اوبه د ټولو بیمارو بنیاد دی. د اوبو پایپونو نه ترلاسه شوي اوبو سره سره د صفا اوبو خرڅولو دعوه کوونکي کمونو اوبو هم د ټیسټ کولو پس غیر معیاري ګرځولی شوي دي. ادارې په وینا پاکستان دا وخت هغه ملکونو کې شمارل کیږي چېرته چې د ګندو اوبو له وجې رابرسېره کېدونکي بیماری زیاتې دي. ادارې اخري کې وایي چې چیف جسټس دا ګامونه اخیستو پس ضرورت د دې خبرې ده چې صحت او تعلیم په اړه وفاقي او صوبایي حکومتونه دې داسې ګامونه پورته کړي چې نتیجې د نړیوال معیار مطابق وي. مشرق رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا په لوی پنځه ښارونو کې د ټیبي مرض په اړه نوی پروګرام پیل کېدل په دې بنیاد د ستاینې وړ دی چې پر ځای د دې چې مریضان علاج لپاره هسپتالونو ته لاړ شي بلکې اوس به د علاج اسانتیاوې مریضانو ته په کور دننه ملاویږي. ادارې وایي چې اکثره د ټیبي مریضانو ته د لاعلمۍ او د علاج سهولتونو کموالي له وجې د دوی مرض اخیري درجې ته ورسي. ادارې زیاتوي چې په نوي آلاتو مشتمل ګرځنده د ټیبي علاج کولو ګاډۍ یا موبایل وین به هغه سیمو ته ځي چېرته چې د ټیبي مریضان وي او د هغوی د مرض تشخیص به کوي. ادارې خره کې وایي چې د مرض تشخیص او د دې په اړه پوهه ورکولو سره سره دي وړیا دوایا یعنی او وخت په وخت مریضان چکول هم یقیني کړی شي نو دا شان په دې مرض قابو موندل کې دی شي او په زرګونو خلک د مرګ خولې ته د تلو نه بچ کې دی شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د روس اترتاس خبري اژانس د ترګرو ډلو په لیکو کې د جګړو لپاره د روسي وګړو بهرني هوادونو ته د تګ او امریکایي وال سټریټ جرنال ورسپانې بیا په منځني ختیځ کې د سعودي او ایران د زیاتېدونکي رقابت په څیر موضوعاتو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دې لنډیز مې له هارون باچا واورو.
اتارتاس خبری ایجانس د روسی د فدرالي امنیتی ادارې د مشر الکساندر بورتینکوف په حواله ویلي تر څلور نیمو زرو زیات روسی وګړي بهرنیو هیوادونو ته د ترهګرو په لیکو کې د جګړو لپاره ورغلي دي. نوموړي زیاته کړې ادارې هڅې کوي هغه لارې وتړي چې د وسلوالو شخړو له سیمو لکه منځني ختیځ، شمالي افریقا او افغانستان او پاکستان څخه پرې د وسلوالو ډلو غړي روسیې ته او روسي وګړي دغو هیوادونو ته تګ راتګ کوي. په لیکنه کې د روسیې د فدرالي امنیتي ادارې د مشر له قوله همداراز ویل شوي له 2012 زیږدیز کال راهیسې له زرو زیات داسې کسان چې د غیر قانوني مهاجرت چینلونه یې درلودل نیولي او عدالت سزا کړې دي. په لیکنه کې د دغه روسي چارواکي په حواله زیاته شوې دوی دا مهال د ترهګرو د پټو او غیر فعال ډلو او همداراز د فردي وسلوالو چې په وروستیو کې په یو شمېر هیوادونو کې بریدونه کړي دي د پنخه کولو کار ته لومړیتوب ورکړی دی. بلخوا د امریکایي وال سټریټ جرنال لوسپانې په یو لیکنه کې راغلي سعودي عرب د نهې پر ورځ د دغه هیواد د پلازمینې پر لور له یمن څخه د غول شوې د حوثي یاغیانو بلاسټیک توغندې تر معلومولو وروسته وویشتې دی. لیکنه وایي دا په تیرو دوو میاشتو کې دویمه داسې پیښه ده چې په ترڅ کې ښایي د سعودي او ایران ترمنځ کړکیچ نور هم سیوا شي. لیکنه کاږي یا دواړه مخالف هیوادونه په منځني ختیځ کې د خپل نفوذ زیاتولو په هڅه کې دي. سعودي د یمن حوثیانو ته چې یو شیعه غورځنګ دی او د هغه هیواد پلازمینه سنا کنټرولوي په سیمه کې د ایران د یو اعلی کار په توګه ګوري. ایران بیا پر دې هیواد حوثي یاغیانو ته د وسلو ورکولو تورونه ردوي. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې په عراق او سوریه کې اسلامي دولت وسلواله ډله زخت زیاته ځپل شوې د سیمه ایز نفوذ ترلاسه کولو لپاره د سعودي او ایران ترمنځ رقابتونه ښایي په راتلونکي کې نور هم سیوا شي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14530 1330 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وای کولس مشر اتم مدنور په اړه په خپل پریکړه بیا غور ونه کړی. د غوند به د بلخ ولایت د شاغلي نور د لری کېدو په خبرګون خپل شرایط اعلان کړی. د نوموړي ګوند د ویان برسال زبی فطرت د پنځمې پورت مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو ټول دوی به انجینیر داوود ته اجازه ورنه کړي چې د بلخ والی په توګه خپل کار پیل کړي. خو د افغانستان د ولسي جرګې منشي د جمعیت اسلامي ګوند دریځ غیر قانوني بولي او وایي حکومت ګوندي یا پارلماني نه دی نو د ارګ پریکړه باید عملي شي. په دې اړه نور زیات تکابل د رحمت الله افغان په رپورت کې.
د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وای له بلخ ولایت نه بعد عطا محمد نور د غوخه کې دوه تصمیم هغه محل ومني چې جمهور ریاست په خپل پریکړه بیا غور وکړي او د دوی شرایط ومني. د دغه ګوند مرستیال ویان زبی فطره د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د بلخ د ولایت له مشري لپاره راتلونکي انتخاب او دغه شان دوی ته د څو وزارتونو سفارتخانو او ولایتونو د مسولیت سپارل د جمعیت اسلامي له شرایطو څخه دي. البا جمعیت اسلامی یو سلسله شرایط لري. یو ځل چې حکومت جواب ورکړي بیا مخبل شرایط اعلانوي. هغه ژمنه چې حکومت له جمعیت اسلامی ګوند سره د مذاکراتو پر مهال کړي وي د هغه پوره کول زموږ شرط دي. بلې هو د همغه څو وزارتونو سفارتخانو او ولایتونو ژمنه یادو. جمهور رئیس تر اوسه د جمعیت اسلامي د ورستي د ریسپاړت نه دی ویلي. خو تیر ورځ د بلخ لپاره نوی ګمرل سوی والی انجینر داوود ازادي رادیو ته ویلي و چې د جمعیت اسلامي ګوند غړی دی او د نوموړي له ګمارنې سره اجرایی رئیس او دغه شان د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني کوم مخالفت نه لري. څلور ورځې مخکې یعنی د تیرې دوشنبه په ورځ جمهور ریاست اعلان وکړ چې ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ د والی عطا محمد نور استعفا منلې او انجینر داوود یې نوی والی ګمارلی. له ځن پرته جمعیت اسلامي د جمهور ریاست دغه پریکړه یو اړخیزه او د نه منلو وړ وبلله. ښاغلی نور ویلي و چې د څو میاشتې مخکې له ارګ سره د مذاکرې پر مهال خپله استعفا ولسمشر ته سپارلې وه خو اوس یې استعفا منتفي ده او نوموړي ته د منلو وړ نه ده. جمعیت اسلامي په دې وروستیو کې
ویلی و چې د بلخ نوی والی د جمعیت رهبری او عطا محمد نور لالوري بلخ ولایت نه دی پیشنهاد سوی، بلکې کورنۍ چارو وزارت ته د بلخ په امنیه قمندانۍ کې د امنیت د امیر په توګه وړاندیز سوی وو. سبي فطرت وای ممکن ښاغلی داود په تیر کې د جمعیت اسلامي ګوند قمندان پاتې سوی وي، خو د ده په خبره نوموړی د کډوالۍ پر مهال او دغه شان په دې وروستیو کې د جمعیت په فعالیتونو او سیاسي پریکړو کې رول نه درلود. ښاغلی فطرت دا هم وایي چې جمعیت اسلامي به هیڅکله هم ښاغلی داود ته اجازه ورنه کړي چې د بلخ د والي په توګه خپل کار پیل کړي. د نوموړي په وینا عطا محمد نور اوس هم د بلخ والي دی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځی وایي د ولسمشر لخوا د بلخ د ولایت پاړه په پریکړه کې د جمعیت اسلامي ګوند ونډه په پام کې نیول سوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل حکومت ګوندي یا پارلماني نه دی، نو دې ته په پام سره د جمعیت اسلامي ګوند دریځ غیر قانوني دی.
دا چې اخلاقا د بلخ والي د وسادتا چې د جمعیت ته دا لري کوي او اخلاقا د جمعیت بل غړی راولي، دا د دوی باید ومني او دې سره باید مخالفت ونه کړي، ځکه جمعیت یوازې د وسادتا نه ده، په جمعیت کې نور دوستان هم شته دي. دوی باید د خبرې ته نور اضافه لمن ونه وهي او که وهي نو خلاف د قانون اساسي، خلاف د اصول سیاست، اصول داخلي او خلاف د ډیموکراسي ده، ځکه دا نظام د مونږ ریاستي نظام ده، دا نظام د مونږ پارلماني نظام نه ده یا حزبی نظام نه ده چې هر سړی یار حزب جیب چې ووایي چې دما حق راکا.
خو جمعیت اسلامي ګوند له دې مخکې ویلي و چې د ملي وحدت حکومت د هوکړې له مخې هیڅوک د عطا محمد نور د لری کېدو صلاحیت نه لري. بلخوا د ولسي جرګې اداري پلاوی وای د ملي وحدت حکومت د رامنځته کېدو په سیاسي هوکړه لیکې داسې څه نه دی راغلي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان یو شمیر مدني فعالان وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ ستونزې یوازې د خبرو له لارې حل کېدای سي. د پاکستان د مدني فعالانو ځوانانو یوه ډله چې کابل ته تللې وه د چهارشنبې په ورځ یو کانفرنس ته وویل چې دواړه هیوادونه ځوانان باید د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بې باورۍ له منځه وړلو په برخه کې خپل مهم رول ولوبوي. افغان ځوانان بیا وایي د پاکستان مدني فعالان او ځوانان باید پر خپل حکومت فشار راوړي چې د افغانستان په اړه خپل ناسم سیاست بدل کړي. محمد حدیث پردیس له کابل رپورټ راکوي.
د پاکستان یو شمیر ځوانان چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د رغیدو په هدف کابل ته راغلي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باورۍ او ګڼو ستونزو ته لار هواره کړې. د پاکستان مدني فعال احمد جاوید وایي ترهګري د دواړو افغانستان او پاکستان له ولسونو قرباني اخلي او په کار ده چې دغه پر وړاندې ګډه مبارزه وشي.
تروریزم، افراطیت، ترهګري، فقر، بیکاري او ناامني هغه ستونزې دي چې د افغانستان او پاکستان ولسونه ترې ځورېږي او دغه ستونزې په یوازې ځان نشي حل کېدای تر هغې چې په ګډه کار ونه کړو.
په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په هدف کابل ته د پاکستاني پلاو تګ راتګ ډېر شوی. د کابل او اسلام آباد اړیکې له شاوخوا دوه کلو راهیسې د بېلابېلو دلایلو له کبله خړې پړې شوې دي. افغان حکومت ادعا کوي چې پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې رښتینې همکاري نه کوي. پاکستان هم انتقاد کوي چې واکه د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کارول کېږي. له دې ټولو سره سره افغان مدني فعال سید محمود یزدان پرست به وایي کابل ته د پاکستاني پلاو تګ راتګ به هغه مهال ګټه وکړي چې دوی پر خپل حکومت د سیاست د بدلون په اړه فشار راوړي.
واضح پیغام چې زه غواړم د پاکستان ځوانانو ته ورکړم هغه دا ده چې د مهربانۍ له مخې پر خپلو سیاستمدارانو باندې فشار راوړي او یو وړه حلقه چې خپلې ګټې غواړي باید پرې نه ښودل شي چې دوه لوی ملتونه په خپلو کې په جنگ واچوي.
په ورته وخت کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت نشراتي معین سید آقا فاضل سنچارکی چې هغه هم د افغانستان او پاکستان د ځوان سفیرانو په نامه کانفرنس کې ګډون کړی و، ټینګار وکړ چې که هر څوک په افغانستان او پاکستان کې له ترهګرۍ ملاتړ کوي باید ځوانان مخه ونیسي. د ښاغلي سنچارکی په خبره افغانستان او پاکستان باید د یو بل په منلو سره خپل منځي اختلافات د خبرو او ډیالوګ له لارې حل کړي.
د محمد حدیث پردیس له دې رپورټ سره د مشال ریډیو د دې غړي خبري برخه پای ته رسیږي. خو سم له ژمنې سره سم د اونیز پروګرام روښانه مستقبل ته راځو. روښانه مستقبل تاسو ته هر اونۍ منور شاه جوړوي. دا تاسو پروګرام مخکې اوریدلی دی، یو ځل بیا درواورو.
Thank you.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. کایوی خواته د پښتنو په سیمو کې تعلیمی ادارې او د تعلیم لپاره حالات یو شمیر مسلې لري، نو بل خواته لوی مسله دا هم ده چې زیاتره هلکان جنکې ک د تعلیم مقورته ملاو شي، نو بیا ورته دا نوې معلومات چې کوم شوبې ته لاړ شي او د تعلیم په کومه څنګه کې بریالي کېدلی شي. په دې سلسله کې یو لوی ذمہواری د طالب علم په مور پلار او استادانو راځي، ځکه چې ماشوم ته د تعلیم په اغاز کې دومره معلومات نه وي او بیا وروسته که پوهیږي نو هم د خپلې کورنۍ په خوخه د تعلیم شعبه خوښولو ته مجبوره کولی شي. پښتنو کې نن سبا ډېر پوهاوی راغلی که یوې خواته مور پلار خپلو بچو باندې د خپلې خوښې تعلیم په زور نه کوي، نو بلې خوا نوی کول هم خبر دی چې مثبت تعمیری او جایز خبرو لپاره به خپل مور پلار او کورنۍ څنګه رضا کوي. ابراهیم خان سره د خپلو سو ملګرو د اجالا یعنی رڼا په نامه یو تنظیم جوړ کړی چې بېلابېلو سکولونو ته ځي او طالب علمانو ته دا ښایي چې وړاندې دوی کومو کومو شعبو ته او څه ډول تللی شي. دا چې د دې تنظیم جوړولو خیال یې څنګه راغی ابراهیم خان وایي،
زما خپل دا شوق و چې راځه کمپیوټر ساینس فیلډ ته لاړ شم. زما کمپیوټر مطلب ډېر زیات شوق و سره، خو زما یو ماما و هغه مامندې دا زور راکړو چې را د ډاکټر ډېر عزت وي او که سبق وي صرف د ډاکټرې سبق ووایه. نو زه بیا د هغه په خوښه لاړم ډاکټرې فیلډ ته. فیسی ما پری میډیکل کې وکړه، خو چې یو کال مې تېر کړو ما ته پته ولګېده چې دا زما خوښه مې نه ده چې زه دا سبق وایم. ما له به یې خوند نه راکوو، نور ښه تکړه وم په کې خو خوند یې نه راکوو. چې کله مې میډیکل دولسم وکړو نو ما انسټیټس ورنه کول چې زما شوق کمپیوټر سره او بزنس سره. نو هغې نه پس ما ماما ته ویلې که ماما سبق را باندې وایي نو زه د خپل فیلډ نه زما پرېږدی چې په خوند یې ویم او په شوق یې ویم. هغې نه پس
که څه هم میډیکل یعنی د ډاکټرۍ پیشه ډیره د عزت وړ او مقدسه ده، خو نورې پیشې او شعبې هم ډیر عزت لري. خلک یوازې ډاکټري ولې خوښوي؟ په دې پوښتنه ابراهیم خان وایي،
په دې چې دلته د ډاکټر زیات عزت دی. چې ما کله سی سی کې داخله واخیسته نو چې څوک به مونږ کره راغلو نو زما مور به ورته ډېر په شوق ویلو چې څه کوي. نو هغې به ورته ویلې چې دا خو ډاکټري کوي، ډاکټر کورس کوي. بیا پلار به نن دغه رنګ لګي او چېره د هغوی له به یې خوند ورکوو، مطلب هغوی به فخر محسوسولو په دې فیلډ باندې چېره دا د ډاکټر دی. بل دا یو عزت دی د پښتنو یا زمونږ د خلکو ډاکټر دپاره چې هغه د دې خلکو خدمت کوي. نو هر یو کس چې دې فیلډ له لاړ شي ښه خبره ده. او که یو بل طرف ته ورته وګورې د ده دومره ښکلی ژوند دي، خو د هغې وروسته نه ګوري چې یاره زما دا کس ډاکټرۍ له ځي که نه ځي، دا ډاکټرۍ کولی شي که نه شي کولی.
نوموړی وایي، مور پلار د بچي سره ډېره مینه کوي او د تعلیم په لړ کې هم دوی دا فکر کوي چې څه دوی ته ښه ښکاري هماغه یې د بچي لپاره ښه دي.
که چېرته یو فیته وي د ذهن کولو دپاره، هر یو مور او پلار ته به پته لګېدلی وی چاو زما د زی ذهن دومره دی دومره دی. خو بدقسمتي دا ده چې پیته نشته او پلارانو مور کې دا دغه نشته چې د هغه خوښه وګوري چې یاره دا په دې کمپیوټر سره ډېر ټایم تېروي، دا په لاس پیچکس رالي، دا ډاکټر دی ډېر دي، دا د دوایانو دغه کوي. نو هغې له یو لاره جوړه کړي. ما که ایف ای سی کړی وی، مطلب ایف ای چې ما کړی وی په دغه کې په بزنس فیلډ کې ډی بی اے مې کړی وی، نو زما به بیس جوړ وی، بنیاد به مې جوړ وی. اوس به ما ته هغه مشکلات نه وی. اوس چې زه یو سبق په دوه ګینټو کې یادوم، کېدی شي چې هغه بیا په نیمه ګینټه کې وی. ما سره کلاس کې دوه درې ملګري داسې دي چې مطلب یو سبق یې رانیولی د میټرک نه پس. هغوی ډېر ښه لګیا دي.
ابراهیم خان وایي، خپلو مسلو ته په کتو سره یې د دې خبرې ډېر ضرورت محسوسوو چې په څه طریقه طالب علمانو ته په خاص توګه د لسم جومات د تعلیم پر مهال لارښوونې او معلومات ورکړي. همدغه خبرې د اجالا یعنی رڼا په لور روان کړو.
اوس خو مونږ د کورس کې داخله اخیستې ده، زه خو اوس واپس خپل ژوند ته نه شم تللی چې لسم ته بېته لاړ شم او بېته یې د سر نه کړم. نو ما سوچ وکړو چې دا ماشومانو ته مخکې د دې پته ولګي نو هغوی ته به بیا اسانه شي. نو د دې دپاره مونږ دا دغه کوو. بل زه تللی وم یونیسف این جی او افغانستان کې، ما انټرنشپ کولو. نو دا ډېر ځایونو کې افغانستان کې او پاکستان کې ما وکتل. نو زما شوق پیدا شو، ما ویلې چې دغه رنګ یو یو ډله جوړ شي چې د کار خدمت ته پاتی او کار وکړي.
اجالا نومې تنظیم کې شامل کسان اول په خپل معلومات راجمع کوي او بیا هلکان د الکانو سکولونو ته او جنکې د جنکو سکولونو ته ځي او د هغوی د مستقبل په حواله هغوی سره مشورې او معلومات شریکوي. نوموړی د مشال ریډیو د لارې د پښتنو نوي کول ته دا پیغام ورکوي.
زما خو خپل رونو ته کوم چې سټوډنټان دي هغوی ته دا دغه دی چې هغوی دي ځان کې دا تلاش کړي چې دا هغه څه سره شوق دی. هغه دي دنیا ته نه ګوري، د خلکو خولو ته دي نه ګوري، چېره یې دا وګوري چې ټول خلک ډاکټران جوړېږي زم ډاکټر شم یا ټول خلک بزنس فیلډ ته رواني هلته روان شي او دا وګوري چېره د دې شي ډېر ډیمانډ دی یا دا خلک ډېر خوښي په کار دی زم دی ته نه یو سړی ځان ته وګوري. بل چې کوم سټوډنټانو مور او پلار دي هغوی له دا په کار دي چې بچي ته وګوري، ولې چې مور او پلار یو داسې کسان دي چې هغوی ته پته لګي د دوی څه خوښي، مطلب دوی خبره نه کړي، دوی ولا هغه شی راوړي، نو دوی له په کار دي چې هغوی خپل زوی نه تپوس وکړي، په دې په اعتماد کې واخلي، بیا په کار دی چې استاد سره یې مشوره وکړي. نو په کار دي چې دا استادان او مور او پلار دا یو ځای شي او د هغه ماشوم مستقبل د هغه خوښه هر څه باره کې خبره وکړي.
ابراهیم خان سره د کریئر کاونسلنګ یا لارښوونې او معلومات ورکولو په دې تنظیم کې جنکۍ همکاران هم شته. په دوی کې سندش شجاعت مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وای جنکو ته خو په خاص توګه ویل کیږي چې خامخابه ډاکټر جوړیږي.
کنه ان مچې کې لکه ساينس اخلي آرټس اخلي، لکه ما بابا په دا مالی کړو اوس لکه هم ساينس به اخلي، لکه ما خپل شوق سینا آرټس کې وو که کریټیو دا کنه کې ګل کریټیو سو کم بیا راځي لکه بابا راوې چې نه مالا کا دا کو کو ساينس ما ما واستو بیا مې سي دا ور بیا ما هم مې سي کو خو یکم دا چې لکه ماکس خلا غو لکه بابا لا کنول شو چې لکه واسي ماکس خلا غو نه لري چې بس میډیکل ته لاړ شي ما لکه بابا په ټیسټ هر څو ورک لای کې لکه دا مو شو لکه ما خپل انټرست نو وای کې لکه زه هو کوم زماره خپل لکه دی کې د چټو ډیزاینینګ سو کم یا سو دغه کوسم لکه زو دا کلیټیس لکه زو دا بیگز میکس دا جوړو مو بیا بزنس خپل کوم نو ډبلیو بی ډی سی کې دا وم بزنس ډیولپمنٹ سنټر دی خپل بزنس وکما یا سو لکه زکه بیا زو بی ډی ته راغلم کنه ان ساينسز تا
سندس وای د مشورو او لارښوونو لپاره د خپل جنکو ملګرو ترڅنګ یو شمیر د جنکو سکولونو ته ورغلی دي. دغه لته زده کوونکي ماشومان د خپل مستقبل په اړه څه معلومات او اراده لري په دې پښتنه نو موړی وای
ډیر عمر لکه پیرنټس په دغه باندې چې کوم موږ کوله کوم پیرنټس چې شو وړي موږ کو لکه چې په خپل انټرست دغه شی ویل لکه زما دا ځکه چې انټرېسټډ یم نه زما ځدا کار کولی شم لکه آی هغه وکي د میجورټی ټول سیدي نمدا کې چې لکه زو میډیکل وکما انجینیرینګ وکما ایم پینټس وړ زو هغه وکما لکه دا چې موږ ورته مو ویل لکه تاسو چې انټرېسټ نه پکای تاسو هغه وکي تاسو کوم کې چلې دی چې تاسو کوم کار کولی شئ هغه تاسو هغه وکي لکه موږ بیا کاونسلینګ کوو چې تاسو دا کار دی تاسو دای کې انټرېسټ ان تاسو دې دې فیلډ ته لاړ شئ دا دا فیلډ کې وکي دا کورسز وکي یا سو وکي.
سندش شجاعت وای مور پلار او معاشرې ته هم په کار دي چې طالب علمان او په خاص توګه جنکۍ یوې خاصې پیشې ته نه مجبوروي او دوی هغه تعلیم ته پرېږدي چې کوم دوی ښه کولی شي. په دې موضوع نور تفصیل هم لرو خو دلته اخلو ولنډه دمه مشال لري سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا وار اوري د لسم جماعت نه پورته تعلیم لپاره ځانګړي شوبه خو خپل پکار وی چې اکثر ځوانان پکې د کورنۍ او لخوا خپل خوخه ته نه پری خودل کیږي. دا ځوانان بیا په مستقبل کې د مایوسه او کله کله لناکامه سره مخ کیږي. د لړکی څه پکار دی د تفصیل اوریدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سه
اجالا یعنی رڼا نومې تنظیم کې یوازې هغه الکان جنکۍ شامل دي چې په خپل د معلوماتو د کمی او یا د لارښوونې د نشتوالي له وجې ځان لپاره تعلیمي څانګه خوښولو پر وخت د مشکلاتو سره مخ شوې دي او داسې سبق یې ویلې چې نه یوازې د هغوی خوښ نه وو بلکې وخت یې ورله هم ضایع کړی دی. د دې تنظیم انتظامی مشر اسماعیل اخونزاده وای
د دې مرحلې څخه خپل شکار شوی وه چې زه کله میټرک ته لاړم نو زما څنګه والدین چې دي هغه انپڑھ دي زما نو والد صاحب سبق ویلی زما والد صاحب نو زما د رهنمایي لپاره څوک داسې کس نو کنه چې دا زمونږ شي نو استاد مونږ ته داسې لار خوري چې تاسو کې کوم ابیلیټیز دي یا کوم شستا خوښ دي نو هغه طرف ته لاړ شه نو داسې څوک کس نو چې ماته په میټرک کې بلکې په 2005 کې ما میټرک پاس کړو په هغه کې ما 73% مارکس اخیستي وو چې هغه د هر یو په کالج کې د انجینیرینګ او د میډیکل د اصولو لپاره په داخله لپاره ښه پاسانه مونږ داخله مېږه دا خو هغه رهنمایي زمونږ نو نه داسې یو ځای تلم چې ما کمپیوټر ساينس واغستو د خلکو په بنا باندې خلکو ماته چې نه دا کمپیوټر ډېر ښه شی دی او هغه کې ما خپل ځان ته نه کتل چې زما زه نه داسې ما بیا ایس سی وکړه نو چې کله ما ایس سی وکړه نو کمپیوټر ساينس والا کې چې ما د خلکو په خوښه اخیستو نو پای کې زه دومره کامیاب نه شوم زما ایس سی ما سره په پاس مې کړه.
اسماعیل خان وایي د کریئر کاونسلنګ یا د تعلیمي لارښوونو په سلسله کې د ماشومانو د مور پلار سره د رابطې نشتوالی یې لویه مسله ده.
کوم سکول د منځو د هغه پرنسپل چې زمون کار ډیر زیات ستاندري کوي ډیر وی څنګه چې سازو کار ډیر زیات خله او اپریشیټ کوي او خبره ده چې موږ لم بقای چې موږ د دې مور پلار سره د دې سره یو سیشن کوو نو هغه موږ ته نه ملایوي چې زه د سکول والو خو د مشمان مور پلار موږ نه نه غواړي او موږ سره مشمان ته کو مشمان ته چې تاسو د خپل خواهشات مطابق یو لار ځنه خو او موږ داسې په ډیر سکولونو کې کار کوي چې په هغه کې سرکاري سکولونه دي او پرایویټ سکولونه دي په دې کې هغه کې موږ لاړو او موږ دا خبر او رسوله او موږ ته چې مسله را پیښه هغه د مته چې مور پلار دی یو ماشوم چې دی هغه په صحیح توګه باندې دا غي رهنمایي شي او غي معلومات ورشي چې نه چې بچي کم قابلیت پکې دی دغه مطابق هغه بچي کو تاسو یو لارې ته ورواته وي نو هغه کې هغه په ورځو په سکندونو کې ترکیږي نه چې هغه لارې چې تاسو د خوښه مطابق یو ماشوم والی.
نو موري نه مپختلی تاسو چې سکولونو ته ورځي نو طالب علمانو تاسو مشوره ورکوي.
زمون پرېنی مقصد خدای کنه چې یو ماشوم ته او خایو شي په ژوندۍ کوته ترقی حاصلې نه ته به مهنت کې ته مهنت ته بغیر خوش نشته به موږ غیته وایو چې دا میټرک نه پس تاسو یو د ژوندۍ یو اهم مرحله راځي چې باغې کې تاسو د خپل پېښې لپاره یو لار خو خوې چې په کوم مختلف متل لار دي نو موږ یو ماشوم ته د هر کس نه وایو چې ته ډاکټرۍ ته لاړ شه انجینرینګ ته لاړ شه یا کرکټر جوړ شه یا یو وکیل یا لایر جوړ شه بلکې موږ ماشوم ته داسې وایو چې هغه شي ته لاړ شه چغه ستا خوختي کوستا کرکټ خوختي نو ته کرکټ جوائن کا ورته ایجوکیشن کو خو ته کرکټ کی یو چمپین سره جوړې دي چې زکه ستا کرکټ سره شوق دي کوستا بایولوژي خوختي نو ته میډیکل طرف ته لاړ شه کوستا ان کلکولیشن میتھ خوختي نو ته میتھ طرف ته لاړ شه.
اسماعیل خونزاده زیاتوی د یونیورسيټي طالب علمان وخت لري چې پکې د خپل مطالعې ترڅنګ نور څه هم کولې شي نو په کار دي چې دغه وخت د معاشره په لارښوونه او تربيت کې په کار راولي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212211. او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
ما سوال لك غزما